د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه یې معلومات ورنکړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران، اسرائیل، امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځني ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو آژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، هول هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سونو بیا خو یقین نه چې هغه په نظام باندې نه پوهېږي، نظام به چپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیرو څلورو میاشتو کې 3.5 لک افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي.
په دې چې خیمو کې ژوند ده، له هواګانې لږ څه سړې شوي دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، دا مشکلاتونه هم لري.
او د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي.
طالبان په اصل کې دا ول اولس پاکي نسته، ټولې پریکړې دي ویډل په لاس کې لري، خلکو ځان نه ورته کیږي.
هله دا د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلې رازو د سر راپور ته. د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډیره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله اکسپان خپور کړی په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسي کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی نسی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ شول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مشت ګټه راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر رسول بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیږي نظام به چپ چلی موټر موټروان موټر نه دي زتا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زه کوم ځان ته باقی وړه ته باقی نو خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیرای وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځینې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه شوی دی.
تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې يم څه وکړم او چیرې ولاړ شم. زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي حق یې دی. ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار یوې میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خواهرا برادرا کل ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبا بیکار هستیم.
موږ ټولو خوند ورونو دندې درلودې د طالبانو له راتګ وروسته ټول اوزګار شو. کوم ځانګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لري یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژني څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم. تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکي برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی وو خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپار شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو سهرنی خبری مجله ته غوږ دی. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقيف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزه لامل او کره وخت پاره معلومات ورنکړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سرګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقيف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړي دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه د اوداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمانځه نه ځي. ښاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوا یې د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پوهنتونه د ساینسي علومو په څانګه کې ماستري لري. د لندن له یو پوهنتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې دکترا بشپړه کړې او د مصر الازهر پوهنتون کې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډېره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډیو هیوادونو ته خوځېدلی دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بې ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځای شوي بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپنا د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې نږدې 350,000 افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یکشنبه د سپتمبر په 14 خپور کړی، ویلي دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو ناامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر راهیسې د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدو دې څپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوسته او د کار د بازار په ګډون د کورونو تر څنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیرې اګست میاشتې د 1 نیټې د مرګونې زلزلې له امله چې پکې ګڼ کورونه ونړېدل، هم بې شمېره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د وروستۍ زلزلې له امله کور نړېدلی او اوس تر خیمې لاندې ژوند کوي، وایي
په دې چې خیمو کې ژوند ده، له هواګانې لږ څه سړې شوې دي، په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده. نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی دا مشکلاتونه لري. دا کمپلې یو شی ماشومانو لپاره، زنانه لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي په کور دننه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. 22 کلن مصطفی چې د 3 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 3 میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د سرپنا او بیکارۍ په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دی او له ډېرې ناچارۍ هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
له کومې ورځې چې افغانستان ته راغلی یم بیکاره یم. ډېره هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپنا نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم. هېڅ پیسې هم نه لرم. د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم. خوز لدیر ناچاری بیا غوړم ایران ته لاړ شم
کاروبار نه وشوي ویرم
د اتکسیز کورنۍ سرپرست حمید الله چې د کابل په یکه توت سیمه کې ژوند کوي او لته ورو دونی مقاله رئیس له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري
د راتګ له وخته تر اوسه بیکارم کور نه لرم د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته را نه کړه باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو انتر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړې چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنیدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي که څومره طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی دا چې د طبیعي پیښو د زیانمنو او رسنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړې خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې او د بیکورۍ بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستانه شوي دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډيوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شوو ژوند له خطر سره مخ دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا اوتمبای و دا څرګندونه زلزله ځپلو سیمو ته تر سفر مخکې کړې دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره خو ویلي دي چې د وروستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا وطنبایوال زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د ښځو پر حیاتي رول ټینګار کړی یونما داغلی وطنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله ځپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 109 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي له دې مرستو پرته به اغیزمن شوې کورنۍ له راتلونکي ژمي ژوندۍ ونه وځي که څه هم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شویو زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ ښودلی دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت پس خراب کړي یو شمیر بې ځای شوی کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه د ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کم بنیادي کارونه دي زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي ژمی را روان دی یخنۍ ده ماشومان پاتې دي خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي بیا چې موږ سره د دې کورونو په دغه کې ډېره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د ستن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري
زمونږ د ځینې خلکو ته د خیمې راغلې د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې دا یو ورځ کار نه دی دین او حادثه زمونږ درینور ساخه ده غریزه ساخه ده واور راځي موږ و ضرور لرو شو ماشومانانو ته دا کوردیګان دي جرابونه دي نور دا خوراک سامان دي تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دي او واست نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی
دا په داس حال کې دا چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپتمبر په 14مه د کونړ ل زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال ل نړیوال ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکاري غوښتنه کړي ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزي او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سرپناو په جوړولو کار کوي د 3 اگست یو درشمې مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې د رسمي راپورونو لمخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپيان شوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزلې له امله د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځانګړي ډول د کونړ لږ تر لږه 2000 کورونه له منځه تللي او زیانمن کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمه اړتیاوې دي.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزله پورې مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنه سره د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ وه. دا چې اوس افغانان د ډیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپورت.
ډیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې ښایي په دې وروستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا یې هم بیخي هېرې سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تېرې دورې وروسته په تېرو 20 کلونو کې د نوي عصر د پایل شعار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوې کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تېر 20 کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېرو 20 کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي، خو خلکو لږ تر لږه د رایې، زده کړې، د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو، پوهنتونونو کار ته تللی شوی. طالبان تر واک لاندې اوس هیڅ ډول ولسواکي نشته، ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. او ښځې تر ټولو زیانمنې شوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتونونه او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. کلتات نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي، زموږ هیلې، موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید حق واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تېر 20 کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویې لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوې، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تېر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزي وویل:
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي، او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تن فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه دباندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي دي دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. د شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم څیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا فستولیتی یا څوک شدید ته تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې شوي دي، ټی جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د آزادی ملما السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه تشرح لی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرح لی.
شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوږو ورېدونکو ته.
لایق صاحب، که لومړی له دې تخلص سره شروع کړو، عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وې، خلکو به له دې تخلص سره ډېر احتیاط کاوه، سړي داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څرنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې وایي افغانستان کې یو کم داسې مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ له مشرانو څخه نیولی مشر ورور بیا راځه دغه سې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشرانو ورونه یې شي دي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپله خوښه انتخاب کړی او که نه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځي وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نسي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم، بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و، د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانسه ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بله بلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لورې څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنۍ سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله، یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور ازمینې چې په هغه کال واخیسته سي، خو بیا هم کانکور ازمینه واخیسته سوله، او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب طب و او دوهمې ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ طب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا څلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې و، زه ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې موږ په کور کې و، تلویزیون لګېدلی و، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي، په اصطلاح سره د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خپرونه مې پر مخ وړله، په دوو شیانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم، سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی، او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
کولو او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي، څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولدا سوال به ډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وړي زما لپاره زما دا یو خبر وکم خو دا چې زما ستا خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما تر ډیره حده ورسره لاس ګریوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخته داسې راسي و نور زه خپل په خپل وخت کې که ټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د هغو شپو استادان هغه زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو. زه وایم مطلب مې دا دی که چې هم د ساینس او د اجتماعي علومو ساحې سره یو د بل څه بېلې دي خو د خپل مکتب په محال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم. شون هرې برخې ته چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه.
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچېری عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې بر سر ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده خو زه به یو شی ووایم چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنیو د ابتدایي ښوونځیو په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق کوي او که څه هم بیخي د مرکز او د نورو لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصد دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې میسوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو څونه موده چې باید ورکول سوی هغه نه ورکول سوی خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره دا کور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی له انګلیسي کې ځینې معلومات ماته مخه راځي نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملاً برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نورو مسئلو کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره شوازی او کوم شی ځي ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري کړلې ده اوس هم دوه غویو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې مو دوی ته وړاندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازار هم و چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څومره چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوی دي او نه زموږ څخه غوښتل سوی دي.
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسه سې کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شاید کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سې لیکلې یا کار مخته نه سي وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اورې دي؟
بلې هو زه خپل کوایم په هغو شپو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اورېدل او په نړیواله کچه کوایم چون افغانستان کې د نړیوالو ژبو لیول دوه لوړ هم نه دي خو بیا هم هغه چې سونی موس کار کوي په هغه اندازه سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوالې رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ټی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د وړاندې کولو طریقه همدا هغه شان چې موږ سره لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول.
یعنې داسې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې ازادي راډیو مو اورېدله. همدا زما سره مرکې هغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپله په ازادي راډیو کې ما یو څه مخکې ازادي راډیو د نیټورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه دې خبرونې کولې. ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم ځینې معلومات وکړم. ستاسو د ازادي راډیو یو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول. البته دغه خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګ شیبر صاحب تاسو خپل خبرونه په فیسبوک ته لري تاسو نشرت همسته پراغلار متعقیبول.
بیرته د ژورنالیزم د برخې ته راسو. تاسو د ژورنالیزم د پانسی د دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې ورسره تاسو په دې کې تر موږ به خې راوي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا ډېر کار کړی دی او په کتن زه تجربه لري. زما له فکره تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا ده چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دي ورسره سوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي. او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سره خوښوونکی شی شو هغه دا ده چې رسوی دی زنه پوهیږم چې په افغانستان په لوی کونسل کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې به ډېر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي. البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته. خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه یوازې د امتحان په پښې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې استادان ته ویم کله چې زه د دې استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې رسېدا کړو چې استاد تاسو دغه څه کار وکړي د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشیه قضاوت مو کزه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط ټول کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولې سي سي استاد ته وایي سي زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم ستا امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 ورځې 16 ورځې یوه اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد ما هغه سوالونه بیرته ترېنه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي سي دا هم بدلاره نه ده؟
نه دا بدلاله نه ده. ځینې مسایل کم دي سپېڅلې امتحان کولو سي کنه ځکه چې نور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مرې امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه نه دي چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي.
که لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و همالته مو ویلې او د منځنۍ اوجې لیسې لپاره منځنۍ دورې اوجې لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپارښ وغوښت کې او بیا ورې پاره رسولو.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسو متوسطه خو یو ځای د لوستل څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم شو سي نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم دې مورې چې دا دوره بشپړه کړله، دغه مرویس کلیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی، د یو کوچنۍ سیمې په ساته دی، حتماً محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه. خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي ویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال و، استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان و چې دا استادان چېرې مخکې. او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بېلابېلې دورې په انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له ورسره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې؟
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطح چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل، چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی، دوی سر له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته مهیا شوي، شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي. نه په مالي برخه کې دوه زیات سپورټ کړي ورته برابر شوي دي. د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت په کندهار ولایت کې اطلاعات کلتور ریاست کې دلته میوزیم دي، موږ د میوزیم ته ورغلي وو. خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو دې له مکتبه موږ ورغلي یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي، که د متوسطې که د لیسې، دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري، خو که د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته، دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پوهنتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره، د لیسې لپاره، د متوسطې لپاره او د پوهنتون لپاره هم؟
بالکل شیور صاحب، زما د مکتب د فارغت تقریبا باید 15 کلونه البته پرې کېدو چې شپږ میاشتې شروع کېږي. هغو وختونو کې که زه وایم خو حتماً زموږ به یاد فکر کموالو او تجربې نشتون و. دا ډېره مهمه ده، بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخ آګاه وي، له خپل کلتور، له خپلې ژبې او له هر څه راشنایي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وتلی کوکران په نوم یې
سیمه ده، خو دومره نه ده وتلی کنه. هغه د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي، نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تګ اسانه نه ده. پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي، مثلا په ابتدایي مکتب کې ورولي، متوسطت کې هم شاید ورولي، په لیسه کې هم شاید ورولي، په پوهنتون دورې کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمدشاه بابا زیارت ته، کنه، او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته، نو طبیعي خبره ده چې کله د یو تعلیمي مرکز لخوا ورځي نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووځي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ، نو خو مجبور مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څو جوړ سوی دی بیا څو ترمیم سوی دی د دې اهمیت پوڅ کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي کې دې چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانی ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دی چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شبر سزه غواړم دیوې خبرې یادونه وکړم چې زما د میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کمودی کېږي مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر مالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او موثره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د دې لپاره چې ژورنالیزم لوستی ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کیدای شي چې په دغسې یو علمي سیر باندې ولاړ شي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه کنه په کې کېدای شي چې دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم شي او که څوک له روسیې بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نوی شي خو په هر حال لایق صاحب کبیرته دې ته راسم له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوئ چې ورځ په ورځ ترې لرې کېږي او که نه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو د ما ډیر ښه معلومات ست چې ډیر په خیلم دي او بیل بیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم
چې ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس هم د کوم د ګرافکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي وخت وخت محصلین آماده کوي د زموږ پروګرامونو لپاره همدارنګه کوم یو ته یو بل خبري اعلانات هم دي
دا مختلف شاندې د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري هم دا څنګه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سټډیر فارم وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي او کډرادو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي کنه یعنی مختلف شاندي مختلف شاندي جالب سسری ایډیټ کړی دی او دغه وسراته وایي چې په زین کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک شي
بر صاحب کده خبر وکم چې زخپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو ریډیو شته ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی ورې نو خبرونه درلودل او دغه ترڅنګ زه کاینا وخت د شهرونو یو دانا دی چې کومې هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشي او دا وایي چې پاتې کومې باید زیات شي کوچن د ژوند مسؤلیتونه یې په منظم ډول موږ هم لري کښېنستلې. هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځو فارغ وخت بیا مو دا کار کړی دی. او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه ډېر ښه یم چې آډیو ښه ایډیټ کړم.
نه یو کومه جالبه تجربه د سیسې یو شی ډېر ناشنا درته ښکاره سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره تو اسی ګوره دغه رقم یو شی چې لیکلی او ډېر ناسم و او ما داسې سم کړو او بیا برعکس او بیا تاسو په ایډیټ کې تېر وتی یاست.
حتماً راځي دا د ژوند برخې دي داسې ډېر برخې راځي.
ستاسو په یادی شي داسې کومه تجربه هم په ذهن ته در ګرځي؟
ولې یاد شریکول چې هغه انشاءالله سره شریک کړم. شي بر صاحب داسې وخت راغلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی و. نو دا پوسټر سره لیش ما درې وار څلور وار الهام ولي بیا مې زموږ مسول کس هم واستوي. یعنې سره لیچ ما ډېر کوشش وکړ چې د دې غلطي نور ایسته سي ایس غلطي نه پکې کې دقیقه او پوره د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. خو هر وار چې ما راست هغه پر دې غلطي و. نو بیا ما ځان سره ډېر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېر اصول معلومېدل خو زما به نور ته فکر کړي. دا زما د ایډیټینګ هغه د اول سر دغه یو خاطره البته کوم دغه سوالات چې زما لپاره ډېر حیرانوونکي وو. زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نسم پیدا کولی. خو څومره وخت په تېرېدو سره کرار کرار دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیقه مکته سي خو مسئول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر چې اوسې بیا باید شریک سي.
او لکه څرنګه چې مخکې تاسو وویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی. د ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم داسې ده انسان کېدای سي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی. نو انسان باید په ځان باندې ډیر بې اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي. انسان ماشین نه ده څرنګه لایق سب هم داسې نه ده. او دا 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 ژوند خو همداسې ده داسې ده. ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان
سلامت اوسئ. ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. سلامت اوسئ.
جهان میں سفر والا اس کے لاسل رمستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ
کوي زلفه